با مطالب تازه، من سر ساعت 9 دوباره در خدمت قرار خواهم گرفت. تورمان سیب میربانی.
تشکر شفق سیب، خسته نباشین. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدر منو اوریدونکو، زه اجمل تورمان یم چې دغه خبری مجله تاسو ته وړاندې کوم. د نور راپورونو ترڅنګ به په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس پرون ریاست پرون دایش د خراسان د برخې د مشر اسلام فاروقی د نیولو خبر ورکړی دی. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د تان د څانګې او حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه هم درته خبرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله ورغزی په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. او چین پرون د اپریل په 4مه په غیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. بشپړ خبرونه واورې. لمړی هم کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورگزی په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4مه ویل چې په افغانستان کې داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورگزی چې په اسلام فاروقي مشهور او خپل نونس نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې هغوی دقیقا څه وخت او چیرته نیول شوی دی. هندوستان ټایم رسپانې پرون په کابل کې او نوی ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې اسلام فاروقي عبدالله ورغزی هغه څوک دی چې په کابل کې د سیکهانو پر ګورودوارا وروستۍ حمله پلان کړې وه. د مارچ په 15مه په شور بازار کې د سیکهانو پر ګورودوارا په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 29 تنه ووژل شول. د حملې مسؤلیت داعش ډلې اخیستی و. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل ته د برښنا رسولو لپاره د ازبکستان د وارداتي برښنا یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او شمیر نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برښنا جریان د پنځشنبې په ماسخوتن پرې شو. برښنا شرکت ویلي چې د بغلان د چشمې شیر په سیمه کې د جګړې له امله د برښنا مزي پرې شوي وه. د مزیو د ترمیم لپاره کار پیل شوی دی، خو برښنا شرکت ویلي چې یوازې د شپې لخوا به 2 ساعته ته د موقتي لاین په مرسته د خلکو ارتیا د پوره کول لپاره کابل ته برق ورکوي. د برښنا شرکت پر فیسبوک پاڼه پرون د اپریل په 4مه لیکل شوی چې د ورځې لخوا به د اصلي جریان د برحال کول لپاره کار کوي. برښنا شرکت ویلي هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره په اساسي ډول حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچا پرون ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي او 2 نور به په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د وچا خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت غواړي چې د داسې مرکزونو شمیر 15 تنو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د شنبې د ورځې تر پایه به 22 ولایتونو کې د کورونا وایروس 299 مثبت پیښې تایید شوي چې یوازې 80 کسانو بهر ته د سفر سابقه نه درلوده. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله تر پرون ماښامه 2 تنو مړینه تایید شوې وه. او دا هم څو بهرني خبرونه. چین پرون د اپریل په 4مه په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونو کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل، خو د نړۍ په نورو برخو کې لا هم دا خطرناک وایروس د خپرېدو په حال کې دی. په ځینو هیوادونو کې باید اوج ته ورسیږي. د ډیرو خلکو د مرګ ویره خورا ده او سخت اقتصادي تاوان یې رسولی دی. په چین کې خلک له دود سره سم هر کال د اپریل په 4مه د کینګ مینګ په نوم ځانګړي مراسم ترسره کوي او د خپلو مړو عزیزانو د درناوي لپاره هدیرو ته ځي. په دې ورځ باید له دود سره سم خلک د خپلو عزیزانو قبرونه پاک کړي، خو د چین حکومت پر خلکو غږ کړی چې لږ تر لږه د اپریل د میاشتې تر پایه دا مراسم نه ترسره کوي. کورونا وایروس د کووید 19 په نوم وژونکي تنفسي ناروغي پیدا کوي. د وایروس د چین له ووهان ښار را پیدا او تقریبا ټول نړۍ ته خپور شو. په ووهان کې خلکو ته ویل شوی شو چې د دودیزو مراسمو د پرځای کولو لپاره د هدیرو له کارکونکو مرسته وغواړي او خپل د هدیرو ته له تګ ډډه وکړي. د چین حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې ټول 2500 مثبتې پیښې ثبت شوې وي او 3330 تنه کسان مړه شوي دي. خو څارونکو ګمان کوي چې د چین حکومت د قربانیانو اصلي شمیر پټ کړی دی. دا په لاس سره کړه چې امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته وګړو شمیر له 1.1 میلیون وخته او نږدې 16000 وګړي مړه شوي دي. د تاجکستان حکومت پرون د اپریل په 4مه د فوټبال مسابقې ته اجازه ورکړه. په تاجکستان کې چې 9 میلیونه وګړي لري د کورونا وایروس یو مثبته پیښه هم نه ده اعلان شوې. له دې کبله د تاجکستان پر چارواکو شک کیږي چې د دې وبا په اړه دقیق معلومات نه خپروي. د تاجکستان حکومت پرون د استقلال دوشنبه او خوجند د فوټبال لوبډلو ته د سیالۍ اجازه ورکړه. د سیالۍ د ګټلو لپاره هیڅوک هم په لوبغالي کې نه و. د لسو لوبډلو په دې لیګ کې به نن شنبه هم لوبه ترسره شي. په پرونی سیالۍ کې استقلال دوشنبه د یو په وړاندې په 2 ګولونو خوجنته مات ورکړه. د کورونا وایروس د وبا په اوج کې یوازې ځینې هیوادونه لکه بلاروس، برواندا او نیکاراګوا کې فوټبال له هم اجازه لري. او په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي ادارې ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت د څارنې د عالی شورا په نوم د خپلواکۍ ادارې مشر مایکل هور ویتس پرون د اپریل په 4مه دا بیان خپور کړ. هورویتس له 2012 میلادي کال راهیسې د امریکا د عدلي وزارت د سرمفتش دنده ترسره کوي. هغه ویلي چې اټکنستن د مسلکي خپلواکۍ او د قانون حاکمیت ته د متحد وګړي په توګه پیژني او په خپلواکۍ د څارنې او تفتیش په کار کې مخکې و. قدر منو اوریدم کو دا تر دې محله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تاسو زموږ ښه کلاس دی رادیو څاوري. افغان حکومت د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلام فاروقي د نیولو خبر ورکوي.
افغانستان د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو عبد الله ورغزی شي مشهور په اسلام فاروقي او د داعش د شبکې یو قومندانو د ځنګړې عملیاتو په ترڅ کې لنون وسکسانو سره ونیو.
د ولسمشر ویان مرستيال دوا خان میناپالو د افغانستان ولسی جرګوي ولسمشر ته د رامه نوي کابینه ته وړ کسان معرفي کړی دي.
دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلدي او د په هر دګر کې لوبېدل خلک دي.
د ولسی جرګې لومړی مرستيال مرزا محمد کټوازه او په نړیوال موضوعات کې باور لري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر کانګرس ته خبر ورکړی چې د امریکا د ټولو استخباراتي کړیو سرمفتش مایکل اټکنسن له دندې لري کوي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د تاندې څنګ او حقیقت څه دی ونی پروګرامونه به هم درته وړاندې شي. نو ملتیا مو کړی دوستانه د هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلام فاروقي د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوی چې له هغه سره نونس نږدې ملګری هم نیول شوی دی. د افغانستان حکومت د اسلام فاروقي او د هغه د نورو ملګرو نیول کېدل یو بریالي ګام بلل دی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې اسلام فاروقي په ابتدایي اعتراف کې د داعش د خراسان د ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ ته ارتباط پړه خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټوئیټر لیکلي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د جمهور رئیس مرستيال ویان توا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې اسلام فاروقي د داعش یو وحشي قومندان و.
افغانستان د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو عبدالله ورغزی چې مشهور په اسلام فاروقی و او د داعش د شبکې یو وحشي قمندانو د ځنګړي عملیاتو په ترڅ کې له نونو کسانو سره ونیوي.
مینپال هم پر همدومره وضاحت اکتفا وکړه او نور جزئیات یې ورنکړل. دا نه ده څرګنده چې اسلام فاروقی او د هغه ملګري دقیقا څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوي دي. خو اسلام فاروقی څوک و؟ د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وینا د هغه اصلي نوم عبدالله اورکزی او د اورکزیو د ایجنسۍ دی. عبدالله اورکزی په خټه مموزی او د اورکزیو د اخونزادګانو د کلي اوسیدونکی دی. هغه مخکې د پېښور د نظامي شورا مشر او په خیبر پښتونخوا کې د داعش د وسلوالو د عملیاتو مشري هم کړې ده. د ملي امنیت ریاست د خبر پاڼې په حواله عبدالله اورکزی په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د مشر ابو سعید باجوړی تر وژل کېدو وروسته د دې ډلې د وسلوالو مشري ترلاسه کړې وه. هغه په وروستیو کې د ننګرهار د چین ولسوالۍ د عبدالخیلو په دره کې د داعش د خراسان د برخې فعالیتونه رهبري کول. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې عبدالله اورکزی چې په اسلام فاروقي مشهور د حقانی له شبکې او د لشکر طیبه په څیر نورو تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې درلودل. له اسلام فاروقي سره نور مهم وګړي هم نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل سوي چې یو وګړی قاری زاهد دی چې په معاز مشهور او په افغانستان کې د داعش د وسلوالو نظامی مسؤول په توګه یې فعالیت کاوه. په نیول شوو وګړو کې بل سیف الله دی چې په پاکستاني ابوطلحه مشهور او په ننګرهار کې د داعش ډلې ته جلب او جذب کاوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د اسلام فاروقی او د هغه د ملګرو د اعتراف جزئیات په وروسته له خلکو سره شریک کړي. خو د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په کابل او نوې ډیلي کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې عبدالله اورکزی هغه څوک دی چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارا د ورستي حملې پلان جوړ کړی و. هندوستان ټایمز په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په له هغه تحقیق کوي چې په کابل کې پر ګوردوارا د حملې دستور یې له کومه ځایه یا هیواده اخیستی و. د مارچ 15مه د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر ګوردوارا په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 28 تنه ووژل شو. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند وزیر په توګه وټاکو. خغری غنی مخکې له دې د کابینې دوه تن نور وزیران هم معرفي کړي ول چې طاهر زهیری د اطلاعات او فرهنګ وزارت نوماند په توګه او دغه شان عبدالهادی ارغندیوال د مالی د سرپرست او نوماند وزیر په توګه معرفي کړي ول. دغه شان د افغانستان ملي امنیت ریاست د اوسمهاله سرپرست رئیس احمد ضیا سراج نو مولایو ولسمشر دغه شان یوشمیر نور مقرری هم په ټیټو کچو کړی وی چې محمد شاکر کارګر د خپل دفتر د رئیس په توګه، داوود سلطان زوی د کابل خاروال په توګه، او ایوب سالنګي د سیمه ایز اور قانون د خپلواکي اداري د مالی او اداري مرستيال په توګه باندې ټاکلی ول. خدای چې ولسمشر غنی نوی کابینه چې تر اوسه درې نو ماندانی اعلان شوی څومره مسلکی او پراخ منسټه ده. د ازادي رادیو خبريالي فیروزه عزیزي په دې اړه د افغانستان د ولسی جرګې للو مریم رسیال میرزا محمد کټوازی سره مرکه کړي. خغلی کټوازی وایي چې ولسمشر په دیړه دوی ته ډاټ ورکړي دي.
تیر ورځ موږ له ولسمشر اشرف غنی سره ناسته درلوده او په دې اقلم خبرې ورسره وکړي چې راتلونکي کابینه به څنګه جوړیږي. جلات ما ولسمشر په ډیرو واضح الفاظو وویل چې راتلونکي کابینه به له قوي سیاسي څیرونه جوړوم او وزمینه کابینه به او ټول افغانستان به ځان په دې کابینه کې ویني.
که تاسو هیڅ څه فکر کوئ، دا کسان چې اوس تر اوسه پورې مقرر شوی دي، وزارتونو ته نومان شوی دي، دا خو هم په همدې حکومت کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د تاسو له نظره دا کسان به رښتیا هم هغه ډول توقع کیدله او به کړی چې کار وکوي یا یو څه بدلون به ولري په خپل کارونو کې؟ کنه
په دې باندې اطمینان لرم دا کوم کسان چې اوس لکه جناب اتمر صاحب، ارغندوار صاحب، راتلونکي وزارتو ته هم په امید دي چې سیاسي چیرې جلاتماب جمهور رئیس په دندو وګماري. دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم د ولسي جرګې نه له جرالت مابرج جمهور خدا وشي دغه خلک وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
بله، خو په دې کې تر اوسه چې کومې مقررې سوي دي داسې کسان دي چې مثلا هغوی په پاوس کې کار کړی ده، اوس یې د اداري کارونو یا د اداري چارو لپاره ګمارلی دي. فکر کوئ دا اوس چې کوم کسان ګمارل سوي دي دا به په راتلونکي کې مؤثره تمام سي؟
بالکل، انشاءالله. دا اوس کوم ټیک ته تاسې اشاره وکړه، نو فکر کوم هغه نه مهم یو ایوب سالنګي وي چې هغه ته ټاکلی نه دي. ګانو محل اداري د مهین په توګه، اداري او مالی مهین په توګه ټاکل شوی ده. نو په دې کې انشاءالله ډېر دقت په کار ده چې نور هم جمهور رئیس د سات پورتي او خیستری معرفي
د تاسو له نظره کړې دي. وروسته کابینه تکمیلیږي، نور کسان معرفي کیږي، څومره ضرورت ده تر څو ځوانانو ته پکې ونډه ورکړل شي؟ هغه کسان چې تازه غواړي په حکومت کې ووسی، ځکه تر اوسه پورې کوم کسان معرفي سوي دوی پخوا هم په کابینه کې و په حکومت کې کار کړی ده، کاري خلکو ته معلوم ده. تاسو هغه خاص یا غوښتنه له حکومت نه څه ده او څومره اړینه ده چې نور خلکو ته باید ونډه ورکړل شي؟
ځوانانو ته هم باید په حکومت کې ونډه ورکړل شي، اما وزارتونه سیاسي پوستونه دي، موږ وزارتو کې نور پوستونه لرو. په یو پوستو کې انشاءالله حکومت هم دې ته لیواله ده چې هغه ټول ځوانان راشي. اصلا وزارتونه سیاسي پوستونه دي، نور پوستونه ډیر مهم دي چې ځوانان په یو کې کار وکړي او حکومت له موږ سره وعده کړي دي چې د ټولو پوستو ته به ځوانان راولي.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټواسی و.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر کانګرس ته خبر ورکړی چې د امریکا د ټولو استخباراتي کړیو سرمفتش مایکل اټکنسن له دندې لري کوي. مایکل اټکنسن په کانګرس کې د ډونالد ټرمپ د استیزا پاړه د بحثونو په پیل کې مهم رول درلود. ټرمپ د اپریل د درېمې په مازیګر د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته د خپلې دې پریکړې خبر ورکړ. اټکنسن د ډونالد ټرمپ لوري د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو مفتش ټاکل شوو. بیا هم فرشته چلل سي.
مایکل اټکنسن د ډونالد ټرمپ د استیزا پاړه د بحثونو په پیل کې مهم رول درلود. ټرمپ د اپریل د درېمې په مازدیګر د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته د هغه د لری کولو د پریکړې خبر ورکړ. اټکنسن د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو د سرمفتش په توګه دنده ترسره کوله او ټرمپ پر دې چوکۍ ګمارلی و. هغه لومړی وګړی و چې د امریکا کانګرس ته د اوکراین له ولسمشر سره د ډونالد ټرمپ د خبرو په اړه پټ معلومات ورکړل. اټکنسن ته دا معلومات له داسې سرچینې چې هویت یې پټ ساتل شوی رسیدلی و. دا سرچینو ته چې په امریکا کې ډیر حساس معلومات د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط شریکوي وسل بلوور ویل کیږي. د وسل بلوور شکایت کړی و چې د امریکا ولسمشر پر اوکراین فشار راوستي و چې په اوکراین کې د جور بایدن د زوی هانټر بایدن د کار په اړه څرنی وکړي. مایکل اټکنسن کانګرس ته ویلي و چې دی فکر کوي چې دا پټ معلومات معتبر دي او باید په بیړني ډول وکړي. هغه معلومات ورسته خپاره او د امریکا له ول سره هم شریک سو. هلته ویل شي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د 2019 میلادي کال د جولای په میاشت کې د اوکراین نوی ټاکل شوی جمهور رئیس ولادمیر زلنسکی ته ټلیفون کړی وو او ورته ویل چې د هانټر بایدن په اړه چې په اوکراین کې کار کاوه معلومات راټول کړي. د مسلې د امریکا په کانګرس کې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا په اړه بحث پیل کړ. د یادونې وړ ده چې د امریکا سنا د جمهور غشتونکو په لاس کې د لدی کابل سنا د فبروري په میاشت کې ټرمپ له استیزا خلاص کړ. ډونالد ټرمپ په هغه لیک کې چې د جمعې په ورځ د سنا د استخباراتو کمیټې ته استولې لیکلي چې د دې لپاره ډیره مهمه ده چې پر هغو کسانو چې د استخباراتو په کړیو کې د تحقیق او څارنې مسؤلیت لري د اعتماد وړ وي. ټرمپ لیک کې ویلي چې دای د مایکل اټکنسن په برخه کې د باور احساس نه لري. لیک د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې د مشر ادم شیف او د سنا د ډیموکرات غړي ډیوډ نونیس لپاره استول شوې دی. ادم شیف د کالیفورنیا له دیموکراتانو دی. هغه ویلي چې د جمهور رئیس ټرمپ دا کار د امریکا د استخباراتي کړیو د خپلواکۍ د کمزوري کولو یو څرګنده نقشه او له داسې چا د غچ اخیستلو هڅه ده چې د ادم شیف په وینا د جمهور رئیس د ناسم چلند پر وسوا کولو کې لاس درلود. ډونالد ټرمپ د سنا استخباراتو ته په لیک کې ویلي چې د اټکنسن پر ځای به داسې بل وګړی وټاکي چې د دې لپاره د باور وړ وي.
پا
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
قدر منو اوریدونکو اوس هم په موکه نړیوالو رسنیو ته کتنه چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
ټایم مجلې په بنسن کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د ښکته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او احتمالي عواقب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې د افغانستان په لویدیځ کې هرات په بد وضعیت کې دی چې یو اونۍ په کې په کورونا وایرس د یو شپېته کسانو د ښکته کېدو راپور ورکړل سو او ټول لیرانه ورغلي کسان وو. د ټایم مجلې په حواله خدا اونۍ دا شمیر دوه برابر سو او یو په درېمه برخه ناروغان هغه کسان دي چې په وروستیو کې له افغانستانه بهر سفر نه دی کړی او دا جوتوي چې کورونا وایرس په هرات کې په خپرېدو دی. د افغانستان روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس شاوخوا 300 کسان اخته دي چې له دې جملې 204 پیښې په هرات او 13 په کابل کې ثبت شوي دي. عبدالقیوم رحیمی چې لا هم د هرات والی وو دغه ولایت د چین له ووهان ښار سره تشبیه کړی دی. د جمعې په ورځ سید عبدالوحید قتالی د شغلی رحیمی پر ځای د هرات د والی په توګه وټاکل سو. د ټایم مجلې په لیکنه کې راغلی له ایران څخه چې د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس یو له عمده مرکزونو ګڼل کیږي، هرات ولایت د ورځې شاوخوا 2000 کسان اوړي. د ولډو میټرز ویب سایټ په حواله ایران د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس د ښکته کسانو د شمیر لمخې په اووم قطار کې راغلی دی. ټایم مجلې د افغانستان د روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز خبري هم راخیستې چې ویلي دي شاید د افغانستان په سلو کې اتیا وګړي په کورونا وایرس سخته او یو لکه 10000 کسان په نتیجه کې مرسي. د ټایم مجلې په حواله د افغانستان ځینو پخوانیو چارواکو ویلي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي افغانستان د دې لپاره تر اوسه یوازې د 25 میلیونو ډالرو په ارزښت بودیجه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د روغتیا وزارت د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره څه باندې 100 میلیون ډالره مرسته کوي. له هندوستانه خبرېدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپله پرونی ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د داعش د خراسان څنګ مشر فاروقي چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره یا عبادت ځای حمله تراهی کړې وه ونیول سو. د لیکنې په پیل کې راغلی د افغانستان امنیتي ځواکونو پرون ویل چې په ځنګړو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګ امیر مولوي عبدالله اورکزی چې په اسلام فاروقي مشهور دی په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د مارچ میاشتې د 15مې د حملې د تراهی په تور ونیول سو. د ملي امنیت ریاست په ویلامه کې ویلي مولوي عبدالله اورکزی له 900 کسانو سره نیول سوی دی. د هندوستان ټایمز په لیکنه ویل کیږي مولوي فاروقي چې د پاکستان تبعه دی مخکې د لشکر طیبه غړی وو او بیا د تحریک طالبان پاکستان تروریستي ډلې غړی سو. د خبرونې په حواله دی د مولوي ضیاء الحق پر ځای چې په ابو عمر خراساني مشهور وو د 2019 نه د کال په اپریل میاشت کې د داعش د خراسان څنګه د رهبر په توګه وټاکل سو. ورسپنې په کابل او نیو دیلی کې د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې مولوي فاروقي د حقانی شبکې او لشکر طیبه په لارښوونه د 4 کسانو په ذریعه د کابل په شور بازار کې پر ګوردواره حمله وکړه. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 20 بېګناه سیکان ووژل. د اسلامي دولت ډلې داعش د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. د ورسپنې په لیکنه دا حمله د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه د متحدانو هندوستان نورو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل سوې ده.
قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ خاک له ازادي رادیو څخه اورئ. دوستانو په تیرو 40 ساعتونو کې په کابل کې د کورونا وایروس سل مشکوک سمپلونه د ټیسټ شوي دي چې په نتیجه کې 28 پیښې ثبت شوي دي، مثبت پیښې چې د راپورونو پر بنسټ 10 په کابل کې، 8 په کندهار کې، 3 په پکتیا کې، 2 په بلخ کې، 2 په سمنګان کې او دغه شان په کاپیسا، تخار او زابل کې بیا یوای واقع ثبت شوې ده. په دې سره د ټولو مثبت په خوشمیر 312 شو ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلی ول کچيري ګرځبندي سره په کابل کې پامونه شي نو دوی بل قهریه قوی څخه استفاده وکي او خلک به پرې نګدي چې په خار کې وګرځي. زموږ همکار کلام را اکرام دا اوس را سره په سټډیو کې دی راغلی دی. له اکرام صاحب څخه پوښتنه وکړو چې څنګه ګرځبندي مراد شوی کنا په 13 ورځو کې کابل خاریانو دغه ګرځبندي سره همره چې لازم و او همره چې دغه وایروس باید جدي ونیول شي ګواښونو ته جدي پام وشي په پام کې نه ونیول. اکرام صاحب
ډیر زیات مننه. تورمن صاحب سار مو په خیر. لکه تاسو چې وویل د افغانستان کورنۍ چار وزارت 13 ورځ خبرداري ورکړل چې دغه کسانو په ضد باندې بدله قهریه قوی نه استفاده وکړي او په زور به بل اخر په کورونو کې ایثار کی چې ګرځبندۍ ته پاملرنه نه کوي. نن سار چې لا هم د ورځې پایل دی فکر کیږي چې د کورنۍ چار وزارت د 13 ورځې خبرداري په خلکو باندې څه ناڅه تاثیر کړی دی او هغه ډول چې 13 ورځ په خار کې بیروبارونه لیدل کېدل د خار په بیلابلو څنډو کې نن یو سناسه د بیروبار کم دی. د سرکونو په سر باندې د خلکو تاګراته کم دی. د موټرو تاګراته کم دی. وغه دکانونه چې عموما د سرک په سر باندې خلاص او 13 ورځ هغه زیاتره نن لا هم څه هم د ورځې پایل دی. تر دې د باندې د ورځې په جریان کې بولی دل شي چې دا خلاصيږي او څنګه خو په ټوله کې ویل کېدل شي چې د کورنیو چارو وزارت د 13 ورځې خبرداري شاید په خلکو باندې سناسه تاثیرات کړي وي.
اکرام صاحب څونه جدید د موضوع چې پام ورته وشي ځکه چې په تیر دوه ورځو کې د مثبتو پیښو شمیر ښیي چې د هرات او پرتله باندې په کابل کې د مثبتو پیښو شمیره ډیره ده.
د افغانستان روغتیا وزارت بار بار ویلي دي چې خلک باید په کورونو کې پاتې شي ځکه دا هم د خلکو د ژوند لپاره مهم دی او هم د حکومت لپاره یو مهمه مسله ده. لکه تاسو چې ویل پیښې ورځ تر بلې مثبتې پیښې زیاتېږي ځکه ګراف ورځ تر بلې جګیږي او اوج ته رسېږي. نو کله چاوچ ترسیږي شاید د پیخي نوري هم ډيري شي. نو د دې لپاره ټولو ته پکار دي چې په کورونو کې پاتې شو قرنټین ګرځمندي زملي کې.
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو اکرام الله اکرام او د ازادي رادیو خبريال چې په کابل کې د ګرځبندۍ په اړه معلومات ورکول چې څومره د کورونی چار وزارت دغه موضوع جدي نیولې ده. پرون د اسلام آباد کې افغان سفیر ویلی ول چې د دوشنبه په ورځ به د تورخم او سپین بولدک لاري د افغان مسافر پر محکم چې په پیښور کې او دغه شان په کوټه کې باندې پاتې دي دوی پر مخ باندې خلاصې وي. ننګرهار ولایت کې ننګرهار والی په تورخم کې یو کمپ جوړ کړی دی او په دې کې د چمتووالي خبره کړې و چې وسایل به ورسیږي ځکه چېرته کوم کسان راځي هغه به د نیوي مودې لپاره قرنټین وي هلته څو چې دغه وایروس ښار ته را انتقال نشي. زموږ همکار سهار ګل میرزا دا اوس را سره له ننګرهار نه د تلیفون په کرخه دی. میرزا صاحب کراته وایي چې تیاری چیرته رسیدلې دي ټاکل شوی چې دوشنبه په ورځ د غلار پرانیستل شي د لنډې مودې لپاره؟
ډېر زیات مننه ترمان صاحب تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل عرفان په تورخم خارګوټي کې هغه مسافر په چیرې له پاکستان راستنېدونکي دي کسان چې وخت یې معلوم نه دی چې څه وخت به دغه راستنېږي. خو د ننګرهار والي چې موده مخکې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې باندې دوه اونۍ شاوخوا چې به دغه لاره پرانیستل شي. ننګرهار چارواکي هم وایي چې د تورخم خارګوټي کې دغه مسافرو لپاره دنه تیاران نیولې دي چې دوی به راځي او دلته به یو څوارلس ورځونه تر شلو ورځو پورې به قرنټین کېږي. دوی ویل چې موږ ورته پوره چمتووالی هم لرو او هلته رښتیا هم ځینې خیمې درول شوي یا ځانګړی ځای ورته
پنخ شوی دی. میرزا صاحب ننګرهار والي د یوې توشکې او بالښت یو کمپل او یو روجایي کمپاین هم پیل کړی او له خپلې حجرې نه دغه کمپاین څومره بریالی پر مخ روان دی هغه خلکو د کمپاین سره ملاتړ کړی دی که څنګه؟
وروسته هم ننګرهار والي لومړی له ځانه شروع وکړه او د خپل مېلمستون څومره توشکې او کمپل او بالښتونه چې وو دی هم رسنیو ته وښودل چې انتقالی او د خلکو یو سوداګر هم غوښتل چې په دې برخه کې ونډه واخلي. کته هغه چې دغه خپل او د دوه تمه او هغه چې ونډ خلکو په کلانه د اخیستي خو بیا هم ځینو خیرات بنسټونو او سوداګرو او ځینو عامو خلکو چې برخه اخیست دا یو برخه تو شتونه بلښتونه سیمه ته انتقال شوی هم دي او یو څه انتقالې دوه حال دي خلکو یو څه سستی خوده د خواغه چې څنګه ویل کېدل کم واغه شنه دي
ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو خبريال سهار ګل امیرزی او چې په تورخم کې د هغه کمپ لپاره چې ما مسافر لپاره جوړ شوی چې رسنی کې بل طبقه قرنټین کوي الته بدوی د امادګي او پاړې د ننګرهار د ولایتي ادارې پاړه راټول قدرمنو اوریدونکو په دې سره موګرسي ګو د خبرونه نیمایي ته ساعت په افغانستان کې د سهار اتنیمه بجې کې کی دی نو موږ به ورشو خبرونو ته د